استودیوی P1. برنامه خبری نیمه رو.
په یوګانډا کې د ځمکې خویدنې په پیښه کې د مړو شمیر پرون د 30 تنو ته رسیدلی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي چې په 2 کلو کې د ځمکې د خویدنو په پیښه کې د مړو شمیر 30 تنو ته زیات شوی دی. په پاکستان کې د یو خبریال مدافع وکیل وایي دغه خبریال چې 2 ورځې مخکې د ټوریزم ضد قانون له مخې نیول شوی و بیرته په ضمانت خوشي شوی دی. دغه خبریال د پخواني صدر اعظم عمران خان په پلوي د رابلل شویو اعتراضونو پر مهال د وژنو ادعا و په باب څیړنه کوله. د اسرائیل پوز وایي نن یې د لبنان د حزب الله ډلې خلاف هوایي حملې کړې دي. د پوز په وینا دغه حملې د لبنان په جنوب کې د حزب الله د فعالیتونو تر کشف وروسته کړې او دغه فعالیتونو هغه بوربند ته خطر پېښ کړی و چې 2 ورځې مخکې نافذ شوی دی. په داسې حال کې چې افراطي وسلوالو د ترکیې له ملاتړ برخمن متحدانې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل، ترکیې پرون د سوریې په بل ښار اتلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د امریکا متحدو ایالاتونو پر تایوان د جنگي جټ الوتکو او رادارو دستګاو د پرزو او دغه راس د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي. د خیبر پختونخوا په کورم کې د شویګانو او سنیانو له وربند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د تازه شخړو لکبله د دیال سنورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15 د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت خپل ټول لومړنیو حقونو څخه به برخې کړې دي، کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمېر خځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میونه معتاد وي.
اول کې و چارته وهله، اما داسې متات نه و. وخت چې پودری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر، یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیرای خزو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې ما شخص په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی 2 برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوی و. ترې داسې کس ته واده کړې وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له اغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره 15 کلنه. د تره په کور کې لویه سومه. زه ته ورکړې وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک د زه چاته ورکړې یم. زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ مې وعده راغی ما ولیده، نو د ما انده د ما ژوند ته تباه کراته. متاسفانه چې معتاد و، ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده. ډیر دغه اوس هم وینم، اوس فعلاً هم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوس په بیا چې دای معتاد دی؟
هغه وخت کې پوسم چې موږ مهاجر ستلو ایران ته لاړو. څه بیرته راغلم، بس ذاتی دا سړی ماته سړی نسه. دا ذاتی نه د ما میړهسه، نیم ته خرڅ راکړ نیم اصرف. دغه 15 واړه اولاد ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم. ترمې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وقع سره ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوسولې؟
زه هغه وخت کې پوسم چې دای معتاد ده. زه د څلورو بچیانو چکتنه وم. زه هغه وخت کې سم صدای موتات اول کې و چارته وهله، اما داسې موتات نه و. د وخت چې پودری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر، یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه.
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پښتنه نه وکړې، دا سړی څه عمل لري؟
نه که پښتنه کړې وای ولې به د مزبن تبا کېده پښتنه یې نه وه کړې مقصد ورې کړم ځنه مقصد میړه دې ورې کړه
بیا تا سره د دې میړه برخورد سره قام ووهلې ټکولې چې کول
ډېر خراب برخورد را سره کو ډېر مې ځون په کړاوونو کې تېر شو همیشه به جنګ کوه همیشه به داوې کوله بانه به یې کوله پارچې بانه شه به له کوره وړله خرڅول به یې ماشومان به یې د ما وهله زه به یې وهلمه نو ډېر یعنی ډېر تریخ ځوان مې تېر کړی واقعیت سره
بیا کوم څوک تا درلودله چې ورسې خپل د زړه راز ورته وایې خپل غم سره
نه هیڅوک مې نه درلوده یو ماما مې ماما مې مړ سه ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه نو خپله مې منډې کولې خپله مې مات کاوه خپله مې درس ویلې خپله مې دغه اولاد وروزه فقط د مرۍ له لارې د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله چې فقط دغو نه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و زه چې دغه کونډې یینمه زه چې یتیمان یینمه واقعیت سره ډېر ماته درد آوره ده په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده زه د نورو زړه ناراضم
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا مېړه معتاد ده د دوی برخورد بیا له تا سره څنګه وه
ما سره چا مرسته ونه کړه فقط خبرې به یې کولې مثال رشخان به یې واهه د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه روحن به دوی نارامه وو همیشه به یې راتهیلې مورې دا پلار مې ولې داسې کوي مونږ ته ولې خلک تانې را کوي خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې ما ته به په مجلسو کې مخامخ هیل کېده ما به ځان تېراوه څه به میلې نو د مونږ خلک چې دي یعنی ډېر سطح د دانش یې ټیټه ده حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و غودې لایلې راته نو هغه نورو نه خو به مې وایت ګیله نه کوله واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده وای مور لیدی نیسي وږي ته یې ورکولی نیسي د مونږ خلک دغسې خاصیت لري
تاسو ته همدا ویلې چې مېړه دې معتاد ده دا رقم پیغور یې درکوه
و پیغور یې را کوه چې پلاني ځای کې مې ولیده پلاني ځای کې ناست و او داسې یې وهله و چې څنګه همیشه به دغه خبرې به وي ما به ډېر رنج وړه اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله باور وکړه ما شپږ میاشتې نانبایي وکړه ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې مې پخوله اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړه چې زه لاس مې چاته وکړي له چا نه مې قرض ونه غوښتې مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې ما خپل ځوان مخکې بوت له خدای پاک نه راضي یمه شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ځوان ډېر په مشکلاتو تېروم اما لاس مې چاته اوږد نه ده خپله کولی سمه عرفه لرمه کورسونه لرمه موزیشي دغه ښځې را سره دي نجونې را سره زه د واقعیت سره په دغه نجونو چې ما سره دي زه افتخار پې کوم ما ته هم خور دي هم مور دي هم د خبره خپل مې دي
بلې دای تاسې مېړه به چې کور ته راته بیرون به یې نشه کړې وه کالي به څه رقم وه سر وزه به څه رقم وه چېرته کېناسته
داسې و چې یارې به لاړه شل شپې به دی نه و شل شپې باد به راغی باور وکړه چې حتی کالی به یې خزنده کړې وه خزنده دا به مې امام ته ولېږه پیسې به مې ورکړې لاړه به امام ته یا به مې ماما ته یلې یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه امام ته به یې بوت سر به یې پې جوړ کړه کالی به یې پې وایست کالی به یې چې بېرته راوړه کالی به ما سوزول هغه د مینځلو نه و غون به سوري سوري و خزنده به یې کړې وه داسې خزنده به یې کړې وه اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم همیشه به مایلې ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه خدای مې دې له دې سړي نه ځتي خلاصه کړه یا زه لاړه سم یا د دی خدای مړ کړه اما مړ هم نهسته مجبوره سوم ځتي مې خط دې واخېسته جدا سوم اتې
خط دې څنګه واخېسته اسانه او سخت و قبلوی څنګه یې کوه ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي
ډېر سخته و ډېره ماته مشکله وه ډېره مشکله وه دی تقریبا و کاله لاړه ایران ته چې لاړه بس ما غیابي طلاق دې واخېسته ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنې نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنه کړه باید هغه غیابي طلاق واخلي بیا درې کاله خو د ما نه و کاله تېر شو و کاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخېست
طلاق دې څنګه واخېسته آیا دا طلاق اوس تا مېړه ته د منلو وړ دی
و خو ته وړ منلو وړ و که نه و دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښته ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي دا څه یې کوي نو دې خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوه تا نه یې شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چه خوري
بیا لغورست تاسو نه زوراولې وخت نه وخت کوټه نه راته
نه کوټه دې موږ نه راته د څه کله کله به ته و یو راز هم دغه د لور کره مې زتللې ومه لور مې واده سه و لور کره مې تللې و د پما باندې وار وک ډیره ولما سیمې راته راغسته و بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې و خو دې خلاص کړم بیا وزې ته زنګ و او زې نفر راغله بیا بوت بیا دوه شپې باندې ک بیا پاس لغنه زتی بیا زتی غرض و نه ک
له طلاق وروسته دا کار وک
و و بل طلاق بل طلاق دی لور کرا می اومته دای راغه پا مای و
د چه ویلی؟ یعنی ام دا خبری که ولی چه ولی دی طلاق وخشته؟
ولی دی طلاق وخشته ولی دی اولاد دی ما رسکا وخشته طول اولاد دی ولی رسکا وخشته ما ارتیل مالکه تا غیرت دلوده تا خب اولاد ساتلی و نو تی زان نسی ساتلی اولاد سنگه ساتلی سی دی خو خب پیده چه یعنی دیده هدف بلشه نه و دیده هدف دا و چه یعنی ما تا خرچه را که ما تا پیسی را که و لکه اول که چه هم دسی راسته وری ده هدف هم دا و چه ما دی خپل غلانده و نیسی چه یعنی دا مجبوره سی زوی راسته بوته یا ورکه زوی می و اغای بوته وی تکته و بیا می پیدا که این لقنداره می بیرته را وسته بیا می دالک بیرته پیدا که دو کلان زوی می و تکته و لی و راسته نو اغای بوه زان سره نه پیغم چیر تای بوه بیا می قندار که پیدا که تای وام غسته را موست
دا هر څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بیرته پیدا کړه
والا تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې هغه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بیخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک نه وینمه داسې سویمه دغه نن ما کډه راوړې ده زه زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیمه زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کوم اما څه وکړم مجبوره یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوته مې پاتې یم نور څوک نهشته را سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
هو اوس هم خپله کار کوم خپله دا د مرۍ کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړومه تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کومه دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت او ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې
والله همیشه چې دلته ما سره راځي د نجونې ډېرې څه دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکړه اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بیچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه متل دی د جامې چونجی ده هغه نه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بیچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ځم ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم او همېمت وکړه خپله غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیمه وایه مسلک زده کوي او خیاطي زده کوي یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډې بیا هم د خیاطو له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې
والا داسې کورنیو ته زه دا پیام لرمه یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه آینده یې ورته خرابه کړه بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي د هغه وخت چې لور ونه شي ساتلی د هغه ماشومان هم نشي ساتلی نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي یا به ګدایي کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یوه جلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په څه شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبې وایي د مور نوم ویل کېږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم په لارې نه وایي ځي قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي نو دغه چون زه خپله مور یم ما خپل لیدلې دي ما خپل تجربه کړې دي
د
دا واځي میرمن لیلو مانه د چې په ګارد ژوند کې د خوخې پر ځای لستونزو او درد غم سره مخ شوې ده. ډیرای داسې خزشته چې غوي له واده وروسته په دې پوښیو دي چې میړې موتاد دی. روزو دې تکل چې نارینه د خځو نفقه نه ورکوي، اولادونه نه ساتي او علت هم د دې سړی په نشئی توکو باندې اخته کېدل وي. میرمنې د ژوندې پاتې کېدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې اکله دینی عالم قاضي محمد الیاس مدنی وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د همدغه وجه ده چې زمونږ په ډیری اناناتو کې، زمونږ په ډیری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت ترک لیدل کیږي. څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې رازو د غنمې نقطې چې تاسو لې وکړه چې میرمنې په کور کې ناستې د خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه میرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د میرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلی. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زو روپۍ ګټم، مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافری، دا هم د شریعت خلاف دی. ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د میرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې د میرمن نه د اجازې خبر چې دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ښکاري. زه څنګه د میرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، دا و شری طریقه که ته په ډیر سفر باندې زی ته به د خزینه اجازه اخلي، یعنی خزینه موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره دا ده که چرته معتاد وي، نو معتاد سړی سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره که موږ او تاسو متوجه شو، میرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغه باید عادل نه کار ولی او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې خزه نشي کولی او سړی کولی شي. منګو تاسو یو کنه چې خزړه طلاق ورکول شي خو بدیلی د خزه سره نشته، دا غلطه خبره ده، د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزه ته طلاق ورکول شي، جداوالی اختیارول شي، هم دغه راز خزه ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت او قران او حدیث ورکړي دي چې اغه له منګه فقط نمونه فرق دي، له منګه طلاق وي او اغه له منګه خلع وي. نو د سړي د پاره د طلاق د استعمالول شو، د خزه د پاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفقې د نو ورکول په صورت کې، یا د خزه د نورو مسایلو ته رسیدګي کې پنه کولو په صورت کې چې دا هغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کې، شرعي خواهشات ته پوره نه کړی شي، نو په دې اساس په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکي او د دې میړنه د خلع مطالبه وکي، د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوی ته د نفقې نه ورکول یا د دوی مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی، او په دې ټول صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکي، او خلع د دوی مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکي او دا دواړه سره جدا.
د پامان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له موتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې لدی چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی. دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې یا خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي، بیا د هغې څه په اصطلاح برعکس تاخیږي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي، ډېری نجونو ژوند له همدې عمله خوار زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخه ته پام نه کوي. ډېرې پیښې مونږ په دې برخه کې لیدلې دي، خو بیا افغانی ټولنه دا نور هغه مسایل کې به نشي راتلی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل دا شین بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه همدغه مسله یاد وي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېروځي، د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېروځي. دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوری جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې کسان اوس ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي، دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایه؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمله وي، نو بس دا نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولي وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي، دا ټولنې لپاره یو ناسور جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پروټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسلت دی، داسې نه دي د ځان لپاره یو مسلت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره دا څوک وټاکي چې هغه روسیا کار پو تعلیم یافته هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسلک ته دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواړي چې څوک پېژنې ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره باید تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا یې وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي، ورې څو ورځې سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځي جاته که امکان ولري، او خدای وکړه که چېرې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي او پټ سترګو باندې دا پرېکړه وکړي، یو ورځې کار نه دی، د دوه ورځو کار نه دی، دا سنه سره کتاب میرانې بېرته به کتاب خرڅ کړم. چې بله نجلۍ سره کوره ووتله نو بیا هغه ستا لور نه ده، په دې لحاظ باندې که مخکې چې وه نو سره کوره ووتله بیا چې بېرته ستا کور ته خدای وکړه، نو بیا که خدای وکړه هغه روینې یا مثلا چرسي یا نور په نورو ناوړو نشو باندې اخته وي، هغه نه شي کولی چې خپل نس مور کړي، نه شي کولی چې خپل ځان کالي برابر کړي، نو دا چې په ده په غاړه کې ښځه هم لوېدلي، اولادونه هم لوېدلي، نو په دې دا څنګه وچلوي؟ مجبوره کېږي چې هغه د بچه په غاړه کې لوېدلي هېڅوک پوښتنه نه کوي، پلار یې مجبوره دی، مور یې مجبوره ده چې د لور ته کالي ور وکړي، لور ته ډوډۍ ورکړي، لور په نس مړه کړي او د لور وښکې ور پاک کړي. نو ډېر احتیاط په کار دی، ډېر احتیاط، اول زه کوشش کوم بچوکم باید کوشش وکړي، هر څوک کوشش وکړي چې د خپل زوی لپاره څنګه لور غواړي، د خپل لور لپاره هغسې باید خاوند پیدا کړي، په کار پوهي، تعلیم یافته یې، په ژبه پوه ځوان یې، نور شو څه خلاص.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري.
سینا زمزدور چه سرگردانا یاقوت بخشانا مدکیگی پاپ نزایا مدکیگی پاپ نزایا چی مکلی سارا ناشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی Batata pati tsushi ya ba mata pati tsushi wale wale dasyo shi wale wale dasyo